صادقا انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاله د مصالحه د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه د راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دی بورا لیوینس به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتی ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعي د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپن شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کرشف د برخې د پخوانی مامورې فاطمې احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورا ولیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او د اداري اصولو د سرغړونې لکبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرار شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ را تګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشي پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غوسیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلې او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې ک د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا لکبله د لګیدلو بندیزونو پرځید مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8 زره تنو ګډون وکړ چې د لڅو میاشتې وروسته په دې شهر کې تر ټولو ستره مظاهره و. د لندن شهر په مرکزی چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پرځید د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د راپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس لکبله تر 240 زره زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9 زره زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کارکولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست 9 د جمهوریت ریاست ټاکنی وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلې دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسی مظاهره کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 چپه اورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان للارې د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړل. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست آزادی رادیو خبريال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په استودیو کې راځي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. ظاهر مل صاحب په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
سروان صاحب، شورا په کلی شکل باندې لسلورو طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پاتې شوي دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخشی د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې پاګه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا صلاحکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي ته بیا لري. په دې کې 8 میرمنې شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقای افتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او سلورمه برخه چې دا هغه بنسټ یې چې دا هغه خپل هیئت رهبری دی یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوی دی. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرهمان چې په انتخاباتي ټیم کې ترخوا اسدالله سعدی چې د عبدالله مرستیالانو او ګنچ میر نور کسان چې خغلې معصوم ستانګزی او نور الحق علومي هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور هم د برخي دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي او په ټوله البته چې خزي دي او خپل د رهبرۍ پلاوی لري چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه امید ظاهر مل وو چې د مصالحې د عالی شورا د غړي د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو لایو نظر خواند او د پوهنې وزارت له پوهنې مرسیال شاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. شاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم، دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسو دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام
مننه
کوم.
زه
په نظر د ترکیب له لحاظ او د هغه سپارل شوی او اساسي وظیفو چې د شورا ته سپارل شوی دي، درې وظیفې د دې لحاظ د ترکیب لحاظ هغه چې ورور باس پی وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پکې ته، قومي ژبني ترکیب پکې ته، او بل دا چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لحاظ خو ډیر ښه ده، او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډیر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کیږي، لکه د مجمع عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې یې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنې کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه سته، یعنې ډېر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د غوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ د بندیانو رهایي ده، څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنې ځینې وختو کې به دا شورا له سخت مسلې سره مهمه کیږي، مثلا د فکری ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کیږي، او داسې ډېرې مسلې دي، یعنې د دې شورا د مسالې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا لمنځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره خبري وکړي،
هغه د له خودي مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوی ده په همدې 20 کسه ترکیب باندې، هغه هغه ډله ده، هغه کې هم د څلور کټګوریو کې چې د فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل دي مصالحې رهبری کوونکې ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکې ډله کې چې لس کسه دي په دوی کې د مذاکره کوونکې ډله هم شامل ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاتې څو د مجمع ډله، د مجمع ډله هم تقریبا جوړه ده، لکه ویل څه ویلی چې د ملي شورا غړي نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور، او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه په کې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استاد، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظ د شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نه وخت ورکړی ده، ان شاء الله دا به وتی. مهمه مسلې دي مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته لوی پرمختګ دا غنلې شو او د مذاکرات نو بعد په مذاکراتو کې به لوی استونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوا بخې بحث ده په اصلاح په اصول لحاظ یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رفع کول به وي او یو بغیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي مثلا مستقیم معنی چې دي د اصول لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره د موږ دغه فیصله رنگین نه وي سره د متضاد دي جنگ چې د خپل چې دا اوس تاکید پکېږي دوام او دا جګړه نه وي خو طالب هم نشته د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو لارخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بل معنی ده مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي د دې استقبال له ولودې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي او دا د منګا د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کال کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي لیم د دیموکراسي د پرمختګونه دي د دغه منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي او د طالب لوري جنې تعجیزي شرایط چې کې خودل سولو مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو دا ډیر سخت شرایط ده که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده افهام قضایی مسونیتونه ویره د همسایه ملکونو مداخله هغه ته قناعت ورکول فرهنګي توپیرونه دا ډیر مسلې دي چې زه فکر کوم هغه همسته بل دا چې د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي د سولې نور موانی همسته دي داعش د القاعده د نورې تونلارې ډلې دي او په دا طالب کې نظامی ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع درون کار ده د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسي والا طالب نه دي طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هغه
په اسلام ممانعتونه ایجادوي کی بلسم ډیره زیاته مننه شاغلای آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له آزادي رادیو سره خبري کوله
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو په ځای ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر اورس د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کو
د مینیمونز به موږ انټرې د سې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدل نه ووري
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و نورې ورځې خو رسمیات وي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومان لپاره نوې سندرې پیل کړې دي هغه وی چې لدی لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري. آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومان ته سندري وایي؟
دې دا ورېدو د پاره څنګه لري، دې د لیدو د پاره څنګه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
اسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبري غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دي چې دوه شعرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه ورسیږي هغه کمپوز کما او دغه رسیدلې څلور شعرونه یا راکړل سوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحې دي، یو د ولولې کوچې دي، او بل د نګینې اتمنځي دي، او څلورم د رڼا زرمتې دي.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي. چې متاسفانه ماشومان ځینې بي برخې دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یې جانه په خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یو ډېره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار اور د ګوکی منی دي، انار پکندهار اور د ګوکی منی دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچ مين لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شاغه خبره چې موږ لا رغو تر کتلې د 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي، څومره غزل بدوي ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم روزیا تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونی می د پلار تر زونی می لکه دی کی ترس بز تاس داس یو می چی موسیقی نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خود چی ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چی د مینیمونز بمو د انترا داس چی یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چی مینیمونز بمو د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانه رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما په خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار یو دی ځانګړی سب څښتن هنرمند دی ایا سخت در نه و چې دی وداس لوی هنرمند په موجودیت کې ته وزانت لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل ده دا داسې صفات برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل له غټونه دی غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته به د پیپل نه لری ځانته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې شنوم دی که موږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم موږ سر داسې دی چار چرته ور از موږ نوم پېچان پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 تیا کې 1902 تیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد د لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد د از موږ استادان دې ته موږ شکرې کوي د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو په هغه ورسېد نو بیا د خدای دی په خیال دی ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه به دې کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې د سندره اوس موږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین هغه استاد هغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې داس مون ساز د پاره یو باندې مون پویګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر شپږ ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی زی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساسره ډېره زیاته مينو ډېر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او کچر ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي او په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه زیږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي، ترزونه مې جوړ کړی دي، هغه مې وړاندې کړي، سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي. وازینه یې لته دا چې ازما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګران دي، او داغه لیونتوب چې موږ لیدل د موزیک سره دومره شوق، نو دا سم موږ کوي. او هغه وخت موږ فکر وړو کې خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ، نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې دي. اب خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځنګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویل چې ستاسو دا لار ده، ستاسو والی صاحب تاسو ویل چې ستاسو دا لار ده، داسې کله شوی؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي
ولنه ډیر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورن کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډیر خبرې داسي شاید داسي پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زز نه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا کار دی. دلته شمالي یو ډیر خه غزل خوان دی، یو ډیر خه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فولکلور
خپل فولکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري،
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا برته زمزمه کوم. دانش یو نو شاعر راوته، یو ډیر خوګ دی، خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلکی را کلاوتی دي، او ما پس سوچ غوتی متیم بوالی جی دي ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او قبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او قبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او قبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او قبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او قبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چه داد کرامات د شاعر دیو قبل څه پغاړه دې جامې د ملنګ دیو قبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دیو قبل څه نامه شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ.
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه بکوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپله او ډېره مزیدار وکړلم. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بې خو خپله به وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به وایو.
ډېره مننه.
Oh,
چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشو د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننې برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
دا څه چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل دا څه غنل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، په لنډه کیسه کې نه راټولې ده، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل دی. ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښې په اړه بهراني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده دا غید وژن نه دي چې من سره غلي دي او یا اپروچ کمیو خو زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړی ده چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو. باید چې لیکلای شو یې ځکه وای چې د دې پیښه په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتنو لاس
بلکې خا تاسو کولې چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دي شوی. له دغه پیښه راورسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه ماغه زړو کا
نوی لیکوالان خو خامخره مختشول یو خود دادی چې نوې کول مخه تراغه خو لکس خلق زیات را مخه ته زکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چکم ده د پښتنو سیمه باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغه شتون د وجنه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلک آماده کړل د سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دي
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري تاسو سړنن په دغه برخه کې چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه
دا څه چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوسته ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوند کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه مخستی دي لکه د هر ژوند د ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته کې په وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوي لکه دا چې مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنه نړیوال ته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
د ټولن وضعیت دا دی چې یو خود د پیښه نرسته کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخه ترازی هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یې سو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز تر رسیدل نه په ارتباط کې نو پر رابطه مربوط نو نو هغه سره وګندل سره مربوط دي ټول ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د لدغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکه کومو ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده د دې چې یو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لريواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو ختم شو تر څه حدا بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویان هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبرې
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کده
دا سیدا چې کانه کون که خو ورتنه شو ویلای باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون که کومغو وای نو بیا و مونږ و دښو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ کانه خونه شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخک تر نمخ مخکنه تر سره د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري ال ته معاصرین دی ام فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخک ته نزيات اوس کارتا خلق چمتو شوی دی او بیا د پولی نه دی خوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډیره مننه
ډیره مننه
چری لاننا 50 کال وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې تراشي ځینی لا هم شته او ځینی لمنځتللی دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څو چې خلکو به د چایو د څخلو سربېره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادله خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وی که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له خاصه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوړه ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعره کولی او کله کله به ځوانانو سندري هم زمزمه کولی د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چای نه ک د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتا سو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربا و هم چمتو کیدله د چي د سماوار تاریخ تر کومه رسیدي د مود افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز خه پختلې دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور ندی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج لیکن سماواتونه په دې ورستیو سلیزه کې په دې ورستیو پیړیو کې دود شوی دی خلک به راټولې در په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهوري په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخونه کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشي په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
یا ګرمه نه موږ راغلو دلته د ډیر په کوم کسان راځي سره چای خوري دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري د اوس له ما سره یو ورور دی دی له قندار څخه راغلی دی نوم راته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما ته واده د په یوه زړه وو په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته واده خانه اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چینکی به واده د پیسې شغونی یا به په شل غونی اوس خو واده په څول شل غونی ده چینکه چای په څو دی چای مو خولل ډوډۍ مو خولل په درې غونی په څلور غونی به مو خولل واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکت پنځه به مو ورکې ته پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړه ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دی اوس واده زر په واده د خدمت پر خلاصې سره ولاته د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت سره دا نه و چې کاز ما پیسې دې سکړې واده ولې نه کړره اوس خو نړۍ د پیسې ورته سړی درته درول دی په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو څوی راکې واده ولې نه راکې
د کابل سټډنکای احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري لدې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی زاد ما هغه چهار وخت د غرمه ډوړې له خاطر ته درم ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیغام چي کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشه راکول
یو بل ځای چې ډیر سره ښکاری و چې د سما واټر روان ده چې ښکاری چې لري لار څخه راغلی ده کله چې خپل نمبر توې
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالې نه دی خو دا مايان وټول نه سي دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخینه دي د سماوات په کډینو نه مخینه دي موږ خدای دی وبخې دي موږ په لارو قبل هغه و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتلې مو شوم وې اوس دې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډینو وخت به راغلو نو دته به سره غون بل ته داله ناستو وطن خلاص سنگيري باندې ناستو مون بل تو سره ناستو بس دوی به دا ډوړې راو چې نه کیره وکړه ماته ولا په خوړل به خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست دا مشره نست دا غلا دا ځای کې به ناستو دا ته بس ناستو ما دا سنگيري باندې سره یو سنگيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماره سو ګاور په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخرهوی کوي
دا دی خلک دي چا اسکول ته کال واسو چا اسکول
اې چای دی ویل ته تراسي دا سموات چا چای در کوي
چا اسکول
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شبې ده
د کیسیز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، ورکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې یې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوی ښایسته بناراسی اغوستی وو، مخکې په اوریخمین ټیکري کې کلاک کلاک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپین لوی چویې بنګړی اچولی وو، خپل کالی یې راټول کړی وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولې یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بیسا ولاړه وه. پسپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. لډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.